سلام ناستری مشه زه صفی ولستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاستو ام پیل په خبرونو کو. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت وی د افغانستان ټول خبریالان باید د دې وزارت له لوري د خبریالۍ کارتونه ترلاسه کړي. یو شمیر خبریالان د طالبانو د حکومت د دغه اقدام په غبرګون کې وایي دا کار د خپلواکو خبریالانو او رسنیو په کارونو کې د محدودیتونو رامنځته کول دي. په همدې حال کې د رسنیو د ملاتړ یو شمیر افغان بنسټونه وایي د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لوري د کارتونو ویشل باید اجباري نه وي. ایرانی چارواکو ویلی طالبان ورسره ژمنه کړې چې په افغانستان کې بندي ایرانیان به دغه هیواد ته وسپاري. د ایران مهر دولتي آژانس نن خبر ورکړ چې په کابل کې د ایران د سفارت مسؤلینو د طالبانو له لوی څارنوال مولوي شمس الدین پهلوان سره د بندیانو د تبادلې په اړه خبرې کړي. د طالبانو او ایران د حکومت د موافقې له مخې تر دې دمه 1500 افغانان د ایران له زندانونو خوشي شوي دي. ایرانی ډیپلومات حسن مرتضوي د طالبانو له لوی څارنوال سره په خبرو کې له هغه غوښتي چې په افغانستان کې یو شمېر بندي ایرانیان دوی ته وسپاري. معلومه نه ده چې څومره ایرانی اتباع په افغانستان کې بندیان دي. ایران په دې وروستیو کې په تهران کې د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپاره او د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې پالي. د ایران حکومت اعلان کړی چې په پانتونونو او ښوونځیو کې هغو نجونو ته چې حجاب نه رعایتوي تعلیمي خدمات نه وړاندې کوي. دا خبره د ایران د پوهنې وزارت په یوه اعلامیه کې د دوشنبه پورې خبره کړه. په اعلامیه کې زیاته شوې چې دا پریکړه د حجاب د فرهنګ او د اسلامي عقایدو له مخې نیول شوې ده. تر دې یوه ورځ مخکې هم د ایران د علومو او روغتیا وزارتونو لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې له دې وروسته به پانتونونه بې حجاب محصلینو ته هیڅ ډول تعلیمي، فلاحي او استوګنیز خدمات وړاندې نه کړي. په ایران کې د وروستو لارونو او رئیسی چې د تهران د پولیسو د غزنی په توقيف کې د مهسا امینی د وژل کېدو په خبرګون پیل شوی، په مختلف خارونو کې د هغو خزو اونجونو شمیر خورا زیات شوی چې اجباري حجاب نه مني. ډیر داسې انزورونه شته چې په امزایونو کې له حجاب پرته غنی خزی او اونجونی تګ راته کوي. لتیر شپې رئیسی د غور کابل لوی لار د درنی واوري ل عمله تړل شوې ده. د راپورونو له مخې لکتر لګه 50 مسافر په یو بس کې سار پاتې. د غور د والی ویاند عبدالواحد حماس ازادي رډو ته ویل سخت توپان دوام لري او دغه ولایت د فواید عامه ریاست تاسو کوي چې دغه لار ژر تر ژره د ترافیکو پر مخ خلاص کړي. غور ولایت سخت لارې لري چې خلک یې د ژمي په موسم کې لستونزو سره مخ کړي دي. او له طالبانو سره د زندانی ټولنیز فعال او د قلمدار بنسټ مشر متی الله ویسا کورنۍ وایي هیله لري چې هغه ژر تر ژره له بند خوشي شي. د متی الله ویسا ورور عطا الله ویسا نن ازادي راډیو ته ویل دوی د دې قضیې د حل پاړه خپل مثبت پیغام او د ټولنې غبرګون له چارواکو سره شریک کړي.
تر اوسه پورې لا هغه په بند کې خوشي شوی نه دی. موږ کوشش کوو موږ خپل مثبت پیغام ټولو ته رسولی دی او دا غوښت مو هیله کړی ده چې دغه قضیه په ښه ډول باندې حل کړي.
هاخوا په ټولنیزو رسنیو کې یو کمپاین هم پیل شوی چې پکې د طالبانو له حکومت غوښتل شوي د زده کړو د فعال له قید او شرط پرته ژر تر ژره له بنده خوشي کړي. متی الله ویسا د وري یا عمل په اومه مازیګر مهال د طالبانو استخباراتو په کابل کې ونیو. د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه مو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او همدارنګه د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې ولولئ. په دغه پروګرام کې دا مهم مطالب درته خبرو. د طالبانو حکومت د محتسب لخوا په بلخ کې د ټکسي چلوونکي د وهلو په غبرګون یو شمېر ښځې وایي دا لومړی ځل نه دی چې ښځې او ټکسي چلوونکي د طالبانو له لوري له دا ډول چلند سره مخ کیږي.
ام تو یو موټر خالي بود ما سوار شوم، نه اونا به مچ یو خالي موټر و په هغه کې کیناستم. د پیسو په حق نه ما سوال او نه هم موټر چلوونکي. طالبانو د شپږمې حوزې په مخ کې موټر و درو.
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د افغانستان ټول خبریالان باید د دې وزارت له لوري د خبریالۍ کارتونه ترلاسه کړي. د متیولا ویسا کورنۍ وایي هیله مند ده چې دا ټولنیز فعال او د قلمدار بنسټ مشر ژر تر ژره خوشي شي.
تر اوسه پورې لا هغه په بند کې خوشي شوی نه دی. موږ کوشش کوو موږ خپل مثبت پیغام ټولو ته رسولی دی او دا غوښت مو هیله کړی ده چې دغه قضیه په ښه ډول باندې حل کړي.
په هلمند کې طالبانو خپل چیک پوینټونه زیات کړي دي. او ساينس پوهان څه کوي د شمالي قطب د څو پیړیو کنګلونو نمونې د څېړنو لپاره ذخیره کړي. رابشو اول مطلب ته د طالبانو حکومت د محتسب لخوا په بلخ ولایت کې د ټکسي چلون کې د وهلو په خبرګون کې یو شمیر خزي وایي د لومړی ځل نه دی چې خزي او ټکسي چلون کې د طالبانو لوري له دا ډول چلن سره مخ کیږي. دو تنو دغه خزو ازادي رډو ته ویل د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا له محرم پرته د خزو پر تګ راتګ بندیز د دوی ورځې نه ژوند ستونزمن کړي. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت وایي خزي د اتاویا کیلومتر سفر اجازه لري. نور جزئیات په دغه رپورت کې.
یو شمیر خزی وایي چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا له محرم پرته د ښځو پر تګ راتګ بندیز د دوی ورځنی ژوند له ستونزو سره مخ کړی دی. یوې ښځې چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې دوه ځله د طالبانو لخوا هغه مهال ودرول شوه چې غوښتل یې له یو ځای څخه بل ځای ته ولاړه شي. دا میرمن ادعا کوي چې طالبانو د ټکسي چلوونکی وهلی او له دې سره یې هم بد چلند کړی دی.
امی تو یک موتر خالی بود ما سوار شدم. نه اونا به ما چیز.
یو خالی موتر و په هغه کې کیناستم. د پیسو په حقله نه ما څه وویل او نه هم موټر چلوونکی. طالبانو د شپږمې حوزې په مخ کې موټر ودروه. موټر چلوونکی له ځان سره یو وړ پوښتنه ورنه وکړه چې دا میرمن څوک ده، له کوم ځای څخه راغلی یاست، چیرې ځئ؟ موټر چلوونکی ورته ویلي و چې سورلی ده، 500 روپۍ مې ورنه اخیستې دي. بیا ما ته راغلل ویل یې چې د دې لاین کرایه 100 روپۍ ده. ما ورته وویل چې 15 ځینې هم 100 روپۍ اخلي. یو دم یې پیل وکړ چې تاسو دروغ وایي، دا سړی دې ملګری دی. موټر چلوونکی دوه څپېړې ووهه.
په ورته وخت کې ماریا نوري چې اوله مظاهره کوونکو میرمنو څخه ده وایي چې هغه هم په ټکسي کې د تاک پر مهال څو ځله د طالبانو له لوري له ورته چلند سره مخ شوې ده.
سیلی زدن به صورت راننده توسط متعصب به خاطر سوار کرده.
د موټر چلوونکي پر مخ د متعصب لخوا د څپېړې وهل د دې لپاره چې ولې د ښځه موټر ته پورته کړې نوې خبره نه ده. د ګلبهر سنتر په سړک د موټر په مخې سیټ کې ناسته وم. موټر ودرېده. موټروان ته وویل چې طالب وایي چې دا نجلۍ ښکته که. زه ښکته نه شوم. ښیښه له خلاصه وه. طالب ماته وویل چې موبایل دې راکړه. شور ماشور مې جوړ کړ. موبایل مې ورنه کړ. غوښتل یې چې په ټوپک مې ووهي. راته قهر شو. کنځله یې وکړې. موټر چلوونکي ته یې وویل چې ته څنګه له محرم پرته ښځې په موټر کې وړې.
د ټکسي چلوونکی سید اغا ازادي راډیو ته وایي چې د طالبانو لخوا له محرم پرته د ښځو پر تګ راتګ بندیز که څه هم په اقتصادي لحاظ د دوی کارونو ته زیان اړولی دی، خو د طالبانو له ویرې له محرم پرته میرمنې موټر ته نه پورته کوي.
سر کار ما بسیار تاثیر کرده دیگه. حال ما میترسیم امی
زموږ په کاری ډیر تاثیر کړی. اوس موږ هم ډارېږو. ښځې له محرم پرته په موټر کې نشو وړلی. ویرېږو چې کوم ملا صاحب سپېړې رانه کړي. تاسو فکر وکړئ، ډېرې ښځې دي چې ښار او بازار ته ځي سودا اخلي، خو موږ یې له ویرې موټر ته نشو پورته کولی.
دا په داسې حال کې ده چې روانه اونۍ په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو خپره شوه چې په هغه کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت یو طالب لومړی ټکسي دروي او بیا له محرم پرته د یوې ښځې بیولو لپاره د ټکسي چلوونکی په چپېړو وهي. له پراخو غبرګونونو وروسته د طالبانو د حکومت د بلخ امنیه قمندانۍ له لوري رسنیو ته پاستول شوې اعلامیه کې ویل شوي چې یاد کس د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له پالیسۍ څخه د سرغړونې په تور د قانون منګولو ته سپارل شوی دی. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان محمد صادق عاکف مهاجر ازادي راډیو ته ویل چې ښځې له محرم پرته اته اویا کیلومتر پورې د تګ اجازه لري.
شریعت تر اته اویا کیلومتره پورې یوې خور ته اجازه ورکړې چې بغیر له محرمه سفر وکړي. نو موږ هم ورته اجازه ورکړې تر اته اویا کیلومتره پورې سفر کولی شي او د محرم شتون ورته ضرور نه ده. خویندو څخه هم هیله کوو چې یو ځای بل ځای ځي حجاب د مراعت کړي.
طالبانو په افغانستان کې له خپلې بیا واکمنۍ وروسته پر ښځو او نجونو د نورو محدودیتونو تر څنګ هغوی له محرم پرته له سفر څخه هم منع کړي دي، چې دې کار ګڼ غبرګونونه هم راپارولي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو ښځه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع کوم د حقونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی. تاسې ولې سلبوش؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافتی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو سپکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د افغانستان ټول خبریالان باید د دې وزارت له لوري د خبریالۍ کارتونه ترلاسه کړي. یو شمېر خبریالان د طالبانو د حکومت د دغه اقدام په غبرګون وایي دا کار د خپلواکو خبریالانو او رسنیو په کارونو کې د محدودیتونو رامنځته کول دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت تیره ورځ اعلان وکړو چې په افغانستان کې د ټولو خبریالانو د ثبت او دوی ته د کارتونو د ویشلو لړۍ پیلوي. یو شمیر افغان خبریالان د طالبانو د حکومت دغه پریکړې په غبرګون کې وایي چې دا کار په بهر کې د جوړو شویو افغان رسنیو د لاسونو د لنډولو او د خبریالانو په کار د محدودیت په هدف ترسره کیږي. دوه افغان خبریالانو چې د امنیتي ستونزو له امله نه غوښتل نوم یې په دې راپور کې خپور شو، ازادي راډیو ته وویل
بدی کار سره دوی غواړي د هغه رسنیو چې په بهر کې دي او دلته خبریالان فعالیت کوي فعالیتونه محدود او لاسونه لند کړي.
یه خبرنگار وظیفه‌اش است که حقیقت را به جامعه تقدیم بکنه، نه که خبر را ببره و اونجا ادیت شوه و دروغ‌های سرازیر شوه و بعد از او تقدیم جامعه بکنه.
پاندې حال کې آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ نه وایي د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت لوري د کارتونو ویش باید اجباري نه وي. د دې بنسټ مسول ظریف کریمی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت دا پریکړه د خپلواکو خبریالانو د هویت د زیانمنېدو اندېښنې لا پسې زیاتوي.
اما نکته قابل نگرانی است که خبرنگار
خود اندیخنی ور داده چه خبریالان در طولان در خپلواک قشر پتوگه در خپل رسانیو کارتون نداری. دوی نباید حکومتی کارتون ترلاسه کری. دا کار در خپلواک و خبریالانو در هویت د زیانمنی دو اندیخنی را پیدا کوي.
حتی تاثیر قرار میده.
خود طالبانو در حکومت در اطلاعات و فرهنگ وزارت وایان عبدالمتین قانی وایی چه در خبریالانو لپاره د دی وزارت کارتون ترلاسه کول اړین دی.
هر کس اومده ژورنالیست است، کسی در
هر څوک راغلی خبریال شوی که زده کړی او که تحصیل کړی او کنه، ژمنتیا او تخصص لري او کنه، تو خبرونه جوړ کړی ځان ته ژورنالیست وي. د دې کارتونو ترلاسه کول اړین دي، باید وی لري،
لازمی است، باید کې وداشته باشه.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر جمهوریت حکومت پر مهال خبریالانو یوازې د خپل اداري اړوند په کارت رسنیس کارونه ترسره کول. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویلي دي چې ډیر ژر به د امر بالمعروف او نهی عن المنکر کورنۍ او بهرنیو چارو وزارتونو او استخباراتو ادارې ترمنځ یو تړون لاسلیک شي چې له مخې به یې د دې وزارت د رسنیزو سرغړونو کمیسون په جریان کې لاچولو پرته په رسنیزو کارونو کې د لاسوهنې حق ونه لري. د افغانستان د خبریالانو مرکز څه موده مخکې د خپل کلنی راپور د خپرولو پر مهال ویلي و چې په تیر 1401 لمریز کال کې د طالبانو حکومت په ځانګړي ډول د دوی استخباراتي ادارې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي اصلي عاملین دي. که څه هم د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت دا راپور رد کړی و، خو د دغه راپور پر بنسټ په 1401 لمریز کال کې د خبریالانو او رسنیو په وړاندې د تاوتریخوالي 238 پیښې ثبت شوې دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
له طالبانو سره د زندانی ټولنیز فعال او د قلملار بنسټ مشر متی الله ویسا کورنۍ وایي هیله لري چې هغه ژر تر ژره له بنده خوشې شي. د متی الله ویسا ورور عطا الله ویسا ازادي راډیو ته وویل دوی د دې قضیې د حل په اړه خپل مثبت پیغام او د ټولنې غبرګون له چارواکو سره شریک کړی. متی الله ویسا د وري په اومه مازیګر مال د طالبانو استخباراتو په کابل کې ونیو.
که څه هم د طالبانو حکومت د یوې اونۍ په تېرېدو لا هم د زده کړو فعال متی الله ویسا له بنده نه دی آزاد کړی، خو کورنۍ یې هیله مند ده چې هغه به ژر خوشې شي. د متی الله ویسا ورور عطا الله ویسا نن ازادي راډیو سره خبرو کې له طالب مشرانو د دې ستونزې د حل په برخه کې د همکارۍ او په ښه ډول د دې قضیې د پای غوښتنه وکړه. هغه وویل دوی خپل مثبت پیغام او تر خوای د متی الله ویسا د نیولو په اړه د افغانانو غبرګون له چارواکو سره شریک کړی دی.
تر اوسه پورې لا هغه په بند کې دی، خوشې شوی نه دی. موږ کوشش کوو، موږ خپل مثبت پیغام ټولو ته رسولی دی، او د هغوی څخه مو هیله کړې ده چې دغه قضیه په ښه ډول باندې حل کړي، او هغه د ملت غبرګون مو هم ورسره شریک کړی دی او دوی هر څه درک کړي دي. انشاءالله زه هیله لرم، زه هیله لرم چې مشران به په دې کې هغه خپل مشرتوب په ښه ډول باندې ښکاره کړي او دا قضیه به حل کړي.
متی الله ویسا د وري په اومه مازدیګر مهال د طالبانو استخباراتو د کابل په خوشحال خان سیمه کې هغه مهال ونیو چې له جومات د راښکته کېدو په حال کې و. په هماغه ورځ ورور محمد ولی اخلاقی ازادي راډیو ته ویلی وو طالبانو هغه په ډیر بد چل ځوړن موټر ته پورته کړ او یو نامعلوم لوري ته یوړ. د طالبانو له ویان زبیح الله مجاهد مولا بنده د متی الله ویسا د خوشی کېدو په اړه د هغه د کورنۍ د غوښتنې په اړه وپوښتل خو ځواب یې را نه کړ. مګر وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو متی الله ویسا د دوی د حکومت له اجازې پرته غونډې کولې او عامه افکار یې مغشوشول. خو د متی الله ویسا کورنۍ وایي هغه څوارلس کاله یوازې زده کړو ته د افغان ماشومانو د لاسرسي په اړه مبارزه کړې او بل هیڅ جرم نه لري. پورته وخت کې په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو له بنده د ښاغلي ویسا د خوشی کېدو په اړه پراخ کمپاین پیل شوی. په دې لړ کې د ښځو د حقونو یوې فعالې مونسی مبارز په خپله ټویټر پاڼه د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي
متی الله ویسا یو مدني فعال دی چې نږدې لس کاله یې کلي په کلي د نجونو د زده کړو لپاره عدالت غوښتنه کړې. د طالبانو لخوا د ویسا نیول کېدل ښایي چې دا ډله د زده کړو مخالفه او ضد ده. د معترضو ښځو ائتلاف بې له قید و شرطه او هر څه ژر د متی الله ویسا د ازادېدو غوښتنه کوي.
ګڼ شمېر نور فعالانو هم د طالبانو له بنده د متی الله ویسا د خلاصون غوښتنه کړې او پر طالبانو یې غږ کړی چې د خپل سرو نیونه او هغو کړنو چې د ملت له ګټو سره تضاد کوي لاس واخلي. طالبانو له دې وړاندې هم یو شمېر فعالان او ښځینه معترضې چې د نجونو د زده کړو او کار په اړه یې غږ پورته کړی او یا یې هم د طالبانو په ځینو سیاستونو نیوکه کړي زنداني کړي دي. له دوی یو شمېرو د طالبانو له زندانه د خلاصون وروسته ویلي شکنجه شوي او نامناسب چلند ورسره شوی دی خو طالبانو یې ادعاوې رد کړي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
پر هلمند ولایت واکمن طالب مسولین خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې د پخوا پرتله دوه چند امنیتي تدابیر زیات شوي. دوی وایي په یادو امنیتي تدابیرو کې په لورو پرتو سیمو کې نوي امنیتي پوستې جوړول، په ښار او نورو سیمو کې چک پاینټونه ایجادول او شپنۍ ګزمې شامل دي. بلخو د سیاسي چارو شنونکو وایي طالبانو په کور دننه د خلکو ملاتړ او باور لاسه ورکړی دی. جزئیات په دغه رپورت کې.
دا د هلمند مرکز لشکرګاه ښار دی چې اوس مهال یې خپله بڼه بدله کړې ده او نظامي لوري ته اوښتې دي، ځکه ځایي طالب واکمنو په کښې کې نږدې پر هر یو چوک چیک پوینټ جوړ کړی او له خلکو تلاشي اخلي.
تلاشي کوي، په تلاشي باندې ولس په تس باندې راغی، تلاشي دنیا خیالسه په خوشحالۍ باندې په اخلاق.
په دغه ولایت کې د اومي امنیتي حوزې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې امیر ملاتق الله جلالي د ګزمې پر مهال رسنۍ ته وویل چې دوی د پخوا په پرتله دوه چنده امنیتي تدابیر زیات کړي دي. دی وایي په یادو امنیتي تدابیرو کې په لیرو پرتو سیمو کې امنیتي پوستې جوړول، په ښار او نورو سیمو کې چیک پوینټونه ایجادول او شپنې ګزمې په کښې کې شاملې دي. د هلمند له مرکز لشکرګاه ښار او لیرو پرتو سیمو څخه هم یو شمېر کسانو ازادي راډیو ته د نوم او غږ نه خپرولو په شرط وویل چې طالبانو په کلیو کې خلکو ته خبرداری ورکړې دي چې د شپې له لسو بجو وروسته به څوک له کورو نه راوځي. دوی وایي طالبان هره ورځ په کلي او کوڅو کې ګرځي او ګزمې کوي. پهلوان یو له هغه طالب وسلوالو څخه دی چې اوس مهال هره شپه د لشکرګاه ښار په شاوخوا سیمو کې د نورو طالب وسلوالو سره ګزمه کوي. دی وایي
چک پوینټونه او ګزمې ډېر زیات کړي دي، لکه څومره چې پخوا وه تقریبا دو چنده نور هم د کوڅو ګزمې او د کوڅو چک پوینټونه، نور عام چک پوینټونه او خاص چک پوینټونه ډېر منظم کړي مو دي. نو دا رژې په دغه باندې چې خلک ښه ګزاره وکړي، ښه ژوند وکړي.
که څه هم طالبانو د خپلو امنیتي تدابیرو زیاتوالي لامل له پروژه کې د خلکو تر ناوخته پاتې کېدل او د غلو مخنیوی یاد کړي، خو آیا رښتیا هم د طالبانو دا خبری حقیقت لري چې دی دا کار د غلو د مخنیوي او د خلکو د ساتنې په موخه کوي؟ په دې اړه مو د سیاسي او پوځي چارو د کارپوه ډاکټر حکمت الله حکمت نظر اخیستې دي.
د دوو کالو حاکمیت د طالبانو دا وښودله چې دوی په کور دننه کې پوره ملاتړ د خپل حاکمیت لپاره نه لري. متخاصمې ډلې تر اوسه پورې لا هم د خبرې تر کچې د دوی په وړاندې باندې عمل کوي، ولې کېدای شي چې دغه ډلې په مسلحانه توګه باندې هم د دوی په وړاندې باندې که د دوی په سیاستونو کې تغییر رانشي عمل وکوي. ترهګرې ډلې هم په افغانستان کې خپل فعالیتونه هر ورځ زیاتوي. د داعش پیښې په حقیقت کې د دې خبرې ثبوت دی. د طالبانو په هغو سیمو کې چې دوی عنعنوي نفوذ لري هلته هم د خلکو نارضایتي زیاته سوې ده.
راپورونه ښیي چې طالبانو نه یوازې په هلمند کې امنیتي تدابیر زیات کړي دي، بلکې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم امنیتي تدابیر زیات کړي دي، خو په ځانګړې توګه په جنوبي ولایتونو لکه اروزګان، هلمند او کندهار کې چیرې چې د دې زیات پلویان شتون لري.
تاسو اوریدونکي کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00420211 شپږ سوه یو. شمیره بیا تکراروم 00420211 شپږ سوه یو.
شماره های تلفن را من هم یک بار برای تان آهسته آهسته می گویم 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
د جلال آباد ښار اوسیدونکو له طالب چارواکو غواړي چې په دې ولایت کې هم د کابل په څیر په نشو روږدي کسان له بازارونو ټول کړي، درملنې وکړي او د روزګار زمينه ورته برابر کړي. په نشو روږدي هم له مسولینو له درملنې غوښتنه کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د جلال آباد ښار په بیلابیلو برخو کې د سرکونو پر غاړو او پلی لارو باندې په نشئی توکو روږدي کسان لیدل کیږي چې په عام مظهر کې ډول ډول نشئی توکي استعمالوي. د جلال آباد ښار اوسیدونکي د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست له مسولینو غواړي چې په جلال آباد ښار کې د هم د کابل په څیر په نشئی توکو روږدي کسان راټول کړي، درملنه دی وکړي او د روزګار زمینې دی ورته برابرې کړي. د جلال آباد ښار دوه تنه اوسیدونکي عبید الله او نواب وایي کسان هم وایي چې د بیروزګارۍ د عملی نشې ته مخه کړي. که حکومت یې درملنه وکړي او د روزګار زمینه ورته برابره کړي، بیا به نشې ته مخه ونه کړي. دوه تنه سید شریف او زلمی وایي په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا رئیس عبدالرحیم قلندرزی وایي د همکارو موسسو په مرسته په نشئی توکو د روږدو کسانو په راټولولو پیل کړی او په پلان کې لري چې د روان کال په اوږدو کې په نشئی توکو روږدي ټول کسان راټول او تر درملنې وروسته بیلابیلې حرفوي زده کړې ورکړي او د روزګار زمینې ورته برابرې کړي.
په 2023 کې مطلقا ټول معتادین چې بستریږي هغو ته به مسلکي زده کړې ورکول کېږي. په هر بخش کې چې بستر د خلاصېدو څخه به د ته کمې پیسې ورکول کېږي او هغه ته به یو غرفه جوړېږي هلته خپل کار شروع چې تر څو پر دې دغه نشو سره راوګرځول شي او په دې باندې د لاس مصروفه شي.
د قلندرزی په خبره دوی په تیر یو کال کې د 190 میرمنو او 2200 ماشومانو په ګډون 2000 په نشئی توکو روږدي کسان راټول کړي او تر درملنې وروسته یې بیلابیلې حرفوي زده کړې ورکړي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوا
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې یو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ناتو سرمنشي یون ستلتنبرګ نن دوشنبه ویل فنلند به سبا سه شنبه رسمان د دې تړون یو دیرشم غړی شي. روسیه په ناتو تړون کې د فنلند غړیتوب ته په پام خبرداری ورکړی چې که د ناتو د دوی ګډې پولې ته نږدې په دغه نوي غړي هیواد کې ځواکونه ځای پر ځای کړي، نو موسکو به هم خپل دفاعي ځواک پیاوړی کړي. جزئیات له نوریاس نوری اورو.
د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په درشل کې خبر اعلان ته روانه اونۍ تاریخي اونۍ وبلله او زیاته کړه چې سر له سبا به فنلند دغه تړون بشپړ غړی وي. هغه وویل دی هیله مند چې سویډن به هم وکولی شي چې په راتلونکو میاشتو کې له دې تړون سره یوځای شي. د ستولتنبرګ په وینا د سیشن بیل ماسپښین وروسته به د لومړي ځل لپاره د فنلند بیرغ د ناتو په مقر کې په رپیدا راشي. ستولتنبرګ زیاته کړه دا به د فنلند امنیت، د شمال د امنیت او په ټوله کې د ناتو لپاره یوه ښه ورځ وي. د ناتو سرمنشي وویل ترکیه به چې وروستی هیواد و چې د فنلند غړیتوب یې تایید کړ رسمي سند د سیشن بې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلنکن ته وړاندې کړي. د ستولتنبرګ په خبره له هغې وروسته به نوموړی له فنلند نه هم وغواړي چې ورته سند ور وسپاري. د فنلند ولسمشر ساولی نینیستو او دفاع وزیر انتی کایکونین به د بهرنیو چارو له وزیر پیکا هاویستو سره یو ځای په دغو مراسمو کې ګډون وکړي. د فنلند بهرنیو چارو وزیر په یو بیان کې د فنلند لپاره یوه تاریخي ورځ وبلله او زیاته کړه چې په دې غونډه کې به د فنلند تر ټولو مهم هدف دا وي چې له اوکراینه د ناتو پر ملاتړ ټینګار وکړي، ځکه روسیه تر اوسه خپل غیر قانوني یرغل ته دوام ورکړی دی. هاویستو زیاته کړه موږ غواړو په ټوله یورو اتلانتیک سیمه کې ثبات او امنیت پیاوړی کړو. په عین حال کې د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الکساندر گروشکو وویل چې موسکو به په ناتو کې د فنلند د غړیتوب په وړاندې د اړتیا په صورت کې خپل دفاعي ځواک پیاوړی کړي. د روسیې دولتي خبري آژانس ریا نوویستي د گروشکو له قوله ویلي چې نوموړي ټینګار کړی چې که د ناتو نور غړي د فنلند په خاوره کې ځواکونه ځای پر ځای کړي، روسیه به هم په لویدیځ او شمال لویدیځ کې خپل پوځي ظرفیت پیاوړی کړي. هغه همدارنګه ویلي چې روسیه به نور اقدامات هم وکړي تر څو نظامي امنیت ډاډمن شي. فنلند او سویډن د تیر کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته له ناتو سره د یوځای کېدو پریکړه وکړه. ترکیه او هنګري د سویډن تر څنګ د فنلند د غړیتوب پروسه هم ځنډولې وه. په ناتو کې د سویډن د غړیتوب په وړاندې د ناتو د دغو دوو غړو مخالفت تر اوسه پای ته نه دی رسېدلی، خو د ناتو سرمنشي وویل دوی به سویډن یوازې پرې نږدي او زیاته کړه چې دا هیواد هم دې ته ډېر نږدې شوی چې د دې تړون بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولی شئ.
ساینس پوهان هڅه کوي د شمالي قطب د څو پیړیو کنګلونو نمونې د څېړنو لپاره ذخیره کړي، ځکه د ځمکې د کرې د تودوخې له زیاتېدو سره دغه کنګلونه هم په چټکۍ د ویلېدو په حال کې دي.
د شمالي قطب ساینس پوهانو د دوشنبې په ورځ وویل مخکې له دې چې د اقلیم د بدلون له امله کنګلونه ویلې شي، د دغو لرغونو یخونو طبقې د څېړنو لپاره خوندي کوي. د ساینس پوهانو دغه ټیم چې پکې ایټالویان، فرانسویان او نارویژیان شامل دي خپل څېړنیز کمپ د ناروې په سوالبارډ ټاپو کې درولی دی. دوی د برمو په ذریعه د یخونو تر سطحې 125 متره لاندې د یخونو مختلفې طبقې په پایپونو کې ځای په ځای کوي. دا د یخونو هغه طبقې دي چې د جیو کیمیکل پروسو نښې پکې دي او درې پیړۍ ورباندې تیرې شوې دي. د یخونو پر دغو ژورو هستو څېړنه به ساینس پوهانو ته په دې اړه چې پخوا څه ډول چاپیریالي شرایط ول ارزښتناکه معلومات په لاس ورکړي. ساینس پوهانو خبرداری ورکړې هغه اوبه چې د یخونو د ویلې کېدو له کبله رامنځته کېږي په یخونو کې دننه لار مومي او هغه جیو کیمیکل آثار او علایم بدلوي چې په دغو لرغونو یخونو کې له څو پیړیو راهیسې خوندي دي. د آیس میموري په نوم بنسټ مشر جیروم شاپالاس چې دغه څېړنه مخته وړي فرانس پرسته وویل چې ساینس پوهان ویني چې د دوی لومړني مواد د تل لپاره د دغه سیارې له سطحې ورکېږي او زیاته کړه دا د کنګل پیژندونکو په توګه زموږ مسؤلیت دی چې د دغو یخونو د یوې برخې د خوندي کولو ډاډ ترلاسه کړو. یو شمېر ساینس پوهانو چې په دې وروستیو کې پر شمالي قطب د ځمکې د کرې د تودوخې د زیاتېدو د اغېزو په اړه څېړنه کړې ویلي چې که د ځمکې د کرې تودوخه همداسې دوام وکړي څو لسیزې وروسته به شمالي قطب نور کنګل شوی نه وي.
که ماشوم واکسین کړی ګزانې نه وهي، د یوې شېبې غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزڼ ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
اوس هم لنډ خبرونه. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د افغانستان ټول خبریالان باید د دې وزارت له لوري د خبریالۍ کارتونه ترلاسه کړي. یو شمیر خبریالان د طالبانو د حکومت د دغه اقدام په غبرګون کې وایي دا کار د خپلواکو